څلور بجې شپې احمد چبری هم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واورئ چې نړیوالو مشروطه کړې ده نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم ده په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی تر خبرونو وروسته په دې اړه هم تفصیل درکو خبرونه اجمل انداوروي
لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د ولاړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال وژلي د غزنی چارواکي بیا دغلته د یوې نوې د یوې بلې ولسوالۍ د نیولو خبر کوي او د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې څخه د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې بشپړ خبرونه باورې په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلی کې شوي د شاپور احمد زی په وینا د امنیتي ځواک د شاپور احمد زی په پیغام کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویل شوی خو زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو طالبانو څخه وسلې مهمات پوځي جامې او نور وسایل هم نیول شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي د لوګر ولایت کابل تصویر مپرود دی چې د محمد اغې ولسوالۍ په شمول یو شمیر سیمو کې طالبان فعالیتونه لري په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې دا ولسوالۍ شاوخوا یو کال مخکې پر غزنی د طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې لاستل ویدلې وه د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو چټک عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو دمګړې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي او ان شاء الله چې تر څو ورځو به په بشپړ توګه یادې ولسوالۍ د دشمن له شتون څخه پاک او تصفیه شي
د غزنی د والي ویان زیاته کړه چې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي دا په داسې حال کې ده چې پروانه میاشت کې دا دویمه ولسوالۍ ده چې غزنی کې له وسلوالو طالبانو څخه د حکومتي ځواکونو لاسته ورسي دا تیرې می میاشتې په 28مه نیټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه دا دواړه ولسوالۍ د تیرې اګست میاشتې په 10مه نیټه پر غزنی د طالبانو د درنې جګړې وروسته د حکومت له واکه وتلې وي وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د حالاتو په اړه څه نه دی ویلي لغزنی څخه بیا یو بل خبر وای چې د کوشنی اختر پورزو کې د دې ولایت اړوند سیمو کې تر شلو زیات ترافیکی پیښې رامنځته شوې د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل په دې پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه ماشومان او دوه میرمنو په ګډون څلیرش کسان نور ټپیان دي په افغانستان کې ترافیکی پیښې هر کال د زورګونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښي ګڼې د ترافیکی پیښې د موټر چلوونکو د بې پروايي د ترافیکی قوانینو د نه مراعات او د لارو د خرابیو له کبله رامنځته کیږي تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ سعودي عربستان متحده عربی اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلی او تنظیم شوې وه دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوی وي په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې خو سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې دا مې میاشتې د 12 نیټې د حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړي امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی یو کښتۍ زیان منشول پر څلورمه کښتۍ چې یې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده له هر مستنګل لري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیرا ساحل ته نږدې ده چاته په دې پیښو کې زیان نه دی رسیدلی هرمس څنګه د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي او خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی خو دې قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډیر واقع دی جنرال فرانک مکنزی پر نوول تهران ظاهرن دی وی حمله لپاره تر چمتووالی ورسته بیرته شاته تګول ځان سره د بیا رسونې لار غوړه کړی مکنزی په امنیتی ملحوظاتونه ویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکینزی ویلا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قومندان پرون په بغداد کې له خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وویل، په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ کم شوی وي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت یې لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپله اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس ماډورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړې او له هغوی غوښتي چې د هغه بحران د حل یوه برخه واوسي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شوه چې د نیکولاس ماډورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټي. دا یو خبر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره شرطونه ټاکلي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر درس روپۍ مې کار کړی ده یو بار که مې تر اوسه پورې څلوېښت هم کار کړی دي. درس روپۍ نه زه څه شی سودا واخلم.
د خوړو مسؤلیت څه ته وایي؟ موضوع مو د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړې.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. د کرکټ په اړه به هم واوري او د اسدی واوري جون کې په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکانات لشتي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبي په راپور کې.
د ولسمشر زو ټاکنو په رانګ دی کې دوه سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واکینه د ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب د معیارونو بشپړول، ظرفیت جوړونه، په ټاکلي وخت موادو انتقال د نړیوالې ټولنې له لوري له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمیر دغو غوښتنو عملي کول ناممکن دي.
جامع جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون.
نړیواله ټولنه یو ریالیستیک پلان غواړي. دا په دې معنی چې یو حقیقي پلان باید موجود وي او هغه معیارونه چې نړیوالې ټولنې کمیسیون ته ټاکلي پوره کړي. خو یو شمیر معیارونه داسې دي چې د افغانستان په عمومي وضعیت پورې اړه لري. نړیواله ټولنه یې باید درک کړي، د کمیسیون امکانات په پام کې ونیسي، ځکه چې کمیسیون د کوم معجزې توان نه لري.
کمیسیون هم یک معجزه کرده نه میتونه.
د بودیجې ترڅنګ نامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خندونه جوړ کړي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته ډاډ نشي ورکولای چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي. خو تیرونی اعلان وکړ چې د نامنیو له امله له 2000 زیاتو مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي د افغانستان ولسمشر ټاکنې، ولایتي شوراګانو او په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره شي چې 132 میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا ده. له دغه وړاندیز وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د بودیجې 40% دوی ورکوي، چې له دې لږ ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپلې پرېکړې په شا شو او ویل چې د تلې په شپږمه نیټه یوازې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي. بلخوا د انتخاباتو سارونکي بنسټونه او پتیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای په کمیسون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونتوانیږي چې دا معیارونه بشپړ کړي او دا انتخابات به هم د 2014 کال انتخاباتو په څیر له ننګونو سره مخ وي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
دا د کمیسون باید ابتکار عمل په لاس کې واخلي، هغه څه چې د ښه ټاکلو لپاره مناسب ښکاریږي هغه باید د میز په سر کېږدي او ټولو د داخلو خواوو ته دا اطمینان او اعتماد ورکړي چې نسبتا ښه ټاکل به ترسره کېږي. د غیر په صورت کې موږ ویره لرو چې دا ټاکنې به یا د ناکامۍ خو ته درومي او یا هم اصلا بیا د ځنډېدو یا د دغه کمیسون څخه د هغه د بېرته اخیستلو او د واک د عزلولو مسله.
خغلی رشید وایي کمیسون نشي کولای چې عملیاتي پلان په خپل وخت عملي کړي. نوموړي ټینګار وکړ: تر کومه چې د کمیسون غړي عملي اقدامات ونه کړي، رواني چارې به ټکنې او ممکن د میزان په شپږمه انتخابات ترسره نشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته رسمي شمیرې شي چې د افغانستان د نفوسو 43 سلنه خلک د خړو له درکه مسؤونه ندي. تفصيل لناجي ساپینه راپور د وی بیوسل کورنۍ د یو غړي په ژغ پیلیش
اشرف په کابل کې د یوې بیوزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زله سره راغلی ما د ما غیر 150 روپۍ مې کار کړی دی یو بار که مې تر اوسه پورې 40 هم کار کړی دی. 150 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوس په همدې چرت کې ولاړ یم د خدای دربار ته زله کوم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 43 سلنه وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5 سلنه ته رسیږي او همدارنګه 43 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوی دی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي:
تمام فعالیت ها او برنامه های وزارت زراعت،
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي، د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي لغړی او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخور
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایی مسؤلیت یا خوندیتوب دا څنګه څه تعمین دي خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. دا معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ د عمره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک ډېر رواني لحاظه روحی لحاظ د غذا موجودیت لحاظ ډېر مطمئن دي. یعنی بعض وختونه غذا مهیا وي موجوده وي په بازار کې وي په مارکیټ کې وي ولې خلک د روحي لحاظ بیا هم په تشویش کې نارام.
محترم دودیال ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف علتونه لري. تر ټولو مخکې بیا هم دغه عامه اداره عامه مدیریت یا دفترونو ته کوڅنی ورکی په پروسه یو د وسی دوی مناسب برنامه نه لري. دا برنامه چې یو څو برخونو باندې ویشي اول د غذایی موادو مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتا د زراعت سکتور ده. د زراعت سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ډېر امکانات لري دوی اوبه لري دوی خاوره لري د هرڅه کلچر د اګرانومي برخه او د مالداري برخه دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یو تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده. دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي. یعنې تولید د پروسس سره پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدی ولې مغذي مواد دوی کم توجه ورته کړی ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري لکه پنیر لکه لبنیات لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتی پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي و د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي چې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوې دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شتیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده. یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د سوی اداره دوی یو دغه کوم تحقیقات چې کړی په افغانستان کې هم دا کار وکړ. متاسفانه 2018 د اوس 2019 په دغه جریان دی. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او اف ای او کوم ګټ راپور نشر نه کولې. مخکې څنګه موږ دا کار راپورونه درلودل د افغانستان د وخت خصوصا د کرنې وزارت او د پروګرام رسمي اف ای اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور لکه انار لکه مڼې دغه اوس هغه په کابل کې د میوې تولید شروع ده. موجود دي ډېرې میوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هیوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په دې خپل راپور کې واضح وویلي چې ټوله او تاوان روت کول دي. دغه ځای د لاسه د بوکو حرام هم خوتلې ده. دغه دوی داسې چې څنګه څنګه وایي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس څنګه امنیت راځي، بیا پس څنګه درناوی راځي، بیا پس څنګه اجتماعي روابط راځي. دا دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تر دې تالان کلچول چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یې اغه وایي. دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک ورخطا سره سیمه دي. خوندیتوب د خوراکي مواد خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه شي هم تحقیق کړئ د ګوښه مخامخ کړئ.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه په مننې لې وی خبرتیا ورسته د ایران په اړه مطلب ته مخه کو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوړي پوځي قمندان وویل ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوې وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا عملي شوې وي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې لپاره تیاری ونیول شوې، تهران بیا غور وکړ او د دې حملې د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دای لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښنه لري. مکنزي په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د کوم ډول حملې اټکل کړی و. مکنزي د جون په شپږمه بغداد ته د سفر پر مهال په یو مرکه کې وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې باور لري چې د ایران ګواښ حقیقي دی. جنرال مکنزي وویل د ده ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران له خپل دریځ څخه څه نا څه په شا شوی، خو د یادونه وکړه چې فکر نه کوي تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه زیاته کړه امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي، نو د ایران پارولو ته اړتیا نه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ښه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوې وي. په دې اړه څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي چې پرون د جون په شپږمه امنیت شورا ته وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او امریکا چې د خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر ایران یا ایرانی اجنټانو تور لګولی چې په حمله کې یې لاس درلود. سعودي، اماراتو او ناروې امنیت شورا ته په سپارل شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کشتیو د لارموندنې یا نویګیشن متخصصان او تر کشتیو لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن په کار و. د مې د دوهمې نیټې په دې حمله کې چې ریاض د ورانکارۍ یو اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کشتۍ د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې له منځه ولاړل. دې حملې انساني تلفات نه درلودل.
تاسو لا پیغامونو
غره د خدای د غفاره د قران غری د فارس دغه پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشران تاسو دغه وکړي دا خلک معاشات نور کې شپه کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شته تر څو له دا خلک ته تلیفون یې پر دغه دې اوس چا ته ودری او چا ته او یو نور په چارواله په دې ته متوجه دي ساسه کور ودان تاسو بار بار باندې سبد پر سره کړی دی موږ متاسفانه چې دې کوم دلیل باندې نور کې ساسه خدای له کوچ د خدای د روی د فار د قران د فار د زمر معاشات غم دی وکړي اونن زه خاکسار د پاکستان په اړیکه کې ما او امدا ازادي راډیو دا چې د پور کړیدل خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدی خو دې که اخو دې خدای ته وګوري، قران ته وګوري، دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي، افغانان دي او هغه مسلمانان دي، افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري، قران ته وګوري. یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه استو، غون سره دیوی خوري استو او دیوی جبه خلک استو، ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
منظر اسد رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي بيخي زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کلکی مخکې او اوس بيخي ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چرواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ بس ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي هر څه ورک دي بس غلا شول وکیلانو جبو ته اته کټ کړ او سلام وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په هغه کې بیا هم ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو اوس په کرکټ ته مخ کړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې ټاکل شوی و چې د سریلانکا او پاکستان مسابقه وشي خو د باران له امله دالو به تر دې د مزندې دلې ده تکل شوی د چي د یو ورځنیو لوبو د دې اتل ولی پترس کې سبا افغان لوبډله ل پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي په دې اړه تفصیل اسمت ساروندر کوي
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي د پروان جام کې د دوړو ټیمونو لپاره دریمه مسابقه ده خو په دې توپیر چې افغانستان خپل لومړی دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللی خو نیوزیلند دوړه مسابقه ګټلې دي له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویټوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګران نه وي حاضر د نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی که څه هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی نیوزیلند سریلانکا ته په لس وکټونو ماته ورکړې او بنګلاديش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام پر راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی ځکه چې زنګونه ژوبل شوی دی په لندن کې مشت کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشټون د افغان ټیم د روحیې لپاره شنه بولی
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمرینی لوبه کې ټپي شوی اوس نو نشي کولای چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي
شهزاد د استرالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله د دې پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې دا ډیره ش پرې ښه سوي د چي د ولایتي شورا ولسمشي انتخابات یو ځای نه تر سره کیږي کچرته دا دوه انتخابات یو ځای تر سره کیدای د پوینا مشکلات به رامنځته کړي وو سبحان الله نبیل صافی لکونړ لیکي د هلمند لولسون او د سولې د ولسی حرکت نه منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکرات او فصل پرانیسته عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي کوم مصرف چې په افغانستان کې په جنگ کې شي کدا په نورو برخو کې کیدای اوس په موهواد له نورو هیوادونو سره سیال وو حقیار د کندهار له میوند لیکي د طالبانو دا اقدام ستایو چې په اختر کې جګړه صفر ته ورسولې خدای دې وکړي چې د جنگ اور د تل لپاره پای عمومي عبدالرحمن له کابل لیکي ک طالبانو پروژه کې حمله نه وکړي نو ولې داسې اوربند ته دوام نه ورکوي چې د افغانانو د وینو د بهیدو مخه ونیول شي ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرینه پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غواړو چې په ټیم کې بدلون راولي پر لپسې ماته ناهیلی کون کړه فضل کریم درویش پر استول اسمس کې لیکلي دي د سولې پراتونکو خبرو کې باید پر اوربند او بین الافغاني خبرو ټینګار وشي حکمت حماس د هلمند له نادالی څخه لیکي د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل لوبول په ملي ټیم کې لویا تیر وطن ده مایوان بیا پراستول اسمس کې لیکلي دی اکرام علي خیل ډیر ښه لوبغاړی دی او د افغانستان د کرکټ بورډ ډیر ښه پریکړه کړې ده چې د ته په لوبه کې چانس ورکړی دی یو شمیر نور اوریدونکو لا هم د اختر مبارکي د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي دي او جنو نورو چې خپل نمونه نه دی لیکلي او اوږده اسمسونه را استولې دي د دې لپاره چې هغه سم نو وصل کیږي نو بخښنه هم ترې غواړم د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د هلمند په جنوب کې د طبي زیرمو قاچاق زور اخیسته. دا ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
په غزنی کې حکومتي ځواکونه له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. په تیرو څو اونیو کې دویمه ولسوالۍ ده چې حکومتي ځواکونه یې د طالبانو څخه نیسي. له غزنی نه یو بل خبر وایي، د کوچني اختر په درې ورځو کې د دې ولایت په اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې شوې چې د دوو ماشومانو په ګډون څو تنه پکې وشل شوي، او د وو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان پکې ټپیان شوي دي. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د ولاړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وشلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر پولیس ویان شاپور احمد زیر رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي، د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ولی رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. رویټرز خبری آژانس په یو ځانګړي راپور کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د دې هیواد د مخدر موادو ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د رویټرز په راپور کې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي، په کندهار کې له چارواکو او کروندګرو سره خبرې شوې.
واړم چې زه خپل تعلیم وکم، خپل ځان تربیه وکم، او د دې کار چې خو هیڅوک نه لري، اوس خو زور ته مجبور یم دې کار ته. موږ اقتصادي مشکلات دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزوري دي، او بل چې دی دولت مثال خوري موږ ته پاملرنه نه ده کړې، موږ اقتصاد نه دی راکوي کړی.
دا په کندهار ولایت کې د ځوان کروندګر محمد احمدي اواز دی. احمدي په داسې حال کې چې دمه یې کوله، د رویټرز خبری آژانس خبریال ته وویل دی له هیڅ چا ویره نه لري، او هیڅوک د او نورو کروندګرو ته زیان نشي اړولی. د دې خبرو په څرګند ښکاري چې له کلونو کلونو هڅو او د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د میلیارډونو ډالرو لګښت سره سره دا مبارزه څومره بې ګټې وه. رویټرز خبری آژانس په کندهار کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس ګل محمد شکران له قوله لیکي چې وای دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کروندو مخنیوي نشي کولای. ښاغلی شکران وای دولت د دې کار مالی توان نه لري.
مشکل دا و چې مخکې د خارجیانو موږ سره کومک هم کاوه، د کمپاین مصارف یې راکوله، هم د افغانستان مملکت د اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګرانو ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي.
د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلې ادارې یو ان او ډی سی د احصایو لمخې په 2013 کال کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 24 هغو کې په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې د تریاکو حاصل 6400 ټنه و. د سیګار د معلوماتو لمخې تریاک په هغو سیمو کې تولیدیږي چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د ولاړو کروندو له منځه وړل ګران کار دی، ځکه طالبان په هغو ولایتونو کې چې زیات کوکنار کرل شوي فعال دي او ډیری سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ورتاق وایي چې په دې سیمو کې د مخدره موادو د تولید د له منځه وړلو یوازینۍ لاره هوایي حملې دي. په افغانستان کې د کوکنارو کار د قانون له مخې جرم ګڼل کیږي، خو دا کار په عین حال کې د احمدي په څیر د لسګو نظر افغان کروندګرو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لاره هم ده. په افغانستان کې د زعفران په څیر د کوکنارو د بدیل کښت د ترویج هڅو څه نتیجه ورکړې ده، خو افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. په داسې حال کې چې له 2002 کال په راورسته کلونو کې د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت نږدې 9 میلیارد ډالر لګولی دی. په افغانستان کې اوسمهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې شوې، خو د مخدرو موادو ستونزه لا هم د یو لوی امنیتي ګواښ په توګه پر ځای پاتې ده. او له دې سره لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د کانګرس ځانګړي سر مفتش یا سیګار اندېښنه ښودلې، دا خطر شته چې افغانستان د مخدرو موادو په ګټه په متکي دولت او هیواد بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په جنوب کې د طبي زیرمو قاچاق زور اخیستی دی. کلونه کیږي چې په هلمند کې د روخام ډبرو د قاچاق او خودسره کیندنو راپورونه ورکول کیږي، خو اوس تازه ویل کیږي د دې ولایت په خانشین او دیشي ولسوالیو کې د طلا یا سرو زرو په نوم د لوی غره څخه پاکستان په خپله نفع کیندنې کوي او له چینایي کمپنیو سره د استخراج قرارداد کړی دی. نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانون چې د ډیورن سختګي کرښه نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبيعي زیرمو کې په خپل سرکندونو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د تلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او ځمکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپل مرکزونو ته وړي. د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو کاچاک او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشینو دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصیږي استخراج کې د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدي ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د تلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. د خانشین پخوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوڅ وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو قانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، تلا او یورانیم دي، د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کچا کې او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خوا کیږي، بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی. تلا مدن چې د هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی، اگر هم د سندک په نامه دی د کلی دی چلته پاکستانیان او چینایان په ګډه د تلا استخراجوي.
د هلمند والی وایي دوی د جمهوریت ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریک کړی دي چې که هر یوه ومنل سي کولای سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښه ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت د معدن هم یو تر هوډان دکړه ولسمشر ته، او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین په ولسمشر سره درلود، نو دا تر همام ورکړې په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي، په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولای شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیو.
د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او د شو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایت شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. دا اړیکو شمیرې 0999 شل پینزدیرش تلویخت سفر و سوا ات سو دویشت و سو پینز پنزوز.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه له ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو لکه چې تاسو خبرې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانون ووردل خلک یو ځپل کورونه او کروندې خراب سولې وجاړې سوې او یا خلک د خپل کورونو څخه وتلو ته ارسل نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب سره چې دا ټول بهتر رغېدو او هم بی ځای سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لړتم سو او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو او بیا به د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلینو ځوابونه او د هغوی خبرې هم واورو. لومړی به د خلکو ستونزه په ګټه سره وورو چې ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو لاره راستولې دي. له هلمند به پیل کو.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعزوست سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې مشته ډېر سخت توانونه راورسول. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی، مدارزې هم کړې دي او سراج چې آیاتان هغه دی بلې سروې هم کړی ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کیور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو که چیرې تاسې زموږ غږ خپور کړئ او یا تر مسؤولو چارواکو ورسوئ. ډېره مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون قاضي محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. محترم ازادي راډیو مسولینو نازما دا هله دا چې پندستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوهنی میاشت کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمنګ د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضي کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دغه کارونه وسنديږي. نو زمونږ د جناب مرکزی حکومت هغه مسؤلین نه داخله دا شي باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سرکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلی السلام علیکم. زه د لهجه د هلمند ولایت نویر له فریق څخه خبر کوم. مګر موږ دلته موږ ډیر څه لږ څه دی یو نو موږ د ټولو ملګرو ځانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغه ته د خلکو سره جدي مرسته وشي. مرسته کیږي په اثر که سنت نه رسیږي او په غیر بدمنه شکل وشي.
شکایت مونږ د دې چې موږ په سیلابو کې نوښت سوي موږ د شان تر وسه تر موږ پدري نه دی راکړل سوي اختر را دی تیر سو لازم شان پټ سو دا مشران 2000 غوڼې ټولې کړې هغه موږ پیسې هم لاړې نه خدای دی وای د کندار والي د غسر شریک دی دا د خلکو سره اخري نو دای موږ ما جره غدي ولیکم شي لاله دلی.
مننه کوم دوستانو. البته نور شکایتونه هم ست په ام ډیر تبات خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتې سي او خبرونه وخت کم دی نو دا مو د بیلګې د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوخستل. نو اوس په د افغانستان د طبيعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبري واورو چې ازادي راډیو ته د دغه سیلابونو د زیانونو او هغه کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت تر سره کړي دي. د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلې نجیب آقا فهیم سره کړي ده. شغلې فهیم په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخېږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاش چې نشرو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شوې دي په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شوې دي، تقریبا کورونه ورانه شوې دي چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40 زره کورونه هم زیانمن شوې دي، مسجدونه وران شوې دي چې تعداد یې تقریبا 9 محراب و رسیږي، مکتبونه نلول دي، ساروی تلف شوې دي تقریبا 12 پورې نه جک، پلونه ورانه شوې دي، سرکونه په کلی توګه ویلای شو چې هم جانی تلفات دلود ډیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، ډیر تلفات او ډیر زیانونه په کوم ولایتونو کې و؟ ځکه سیلابونه خو مختلف ولایتونو کې تقریبا نږدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دي، دغه فرا ولایت دي، هرات دي، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان ډیر زیان منه شوې دي، او اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر شو ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیدي.
خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه؟ آیا اغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلې دي؟
اغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، غذایی مرستې دي او غیر غذایی مرستې دي، تر ډیره کچه پورې اغه رسیدلې دي، چې لکه چې زوایلاشم چې تر وزره کسانو ته ډیرو کسانو ته دغه نقدی مرستې شوې دي، تر اوسه تر 10000 کسانو ته غذایی مرستې شوې دي، او تر 2000 کسانو ته دغه غیر غذایی مرستې تر اوسه شوې دي.
یو انتقاد یا یو نیوکه چې ډیر کله د خلکو له خوا په تیر چې زیان ویني دغه طبي پیښونه، اغه مطرح کیږي، اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو تلاش مو کلی دي دغه کومکونه دغه سینې دي چې په انفرادي توګه ویشل شي، هغه د ولایتي کمیټې تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس موږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه په دې مونو کې د مؤسسات و نمایندگان خودی در رسانه و نمایندگان پکې ووسی، دغه ملای مامان پکې ووسی، د محلی شوراګانو پکې ووسی چې دغه نظارت دیر شي، چې دغه د فساد کچه لږ شي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغه سی پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 ورځې وروسته، 2 هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیره خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهار نه راغلي دي، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دي چې راغلي دي، او د طبي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادي ځینو ځایو کې دغه فاصلې ډیرې دي، جغرافیایي مشکلات دي، هغه عاملونه دي چې دغه پروسه لږ طولانی کوي. خو موږ تلاش کوو چې دغه فاصلې کوتاه شي.
فهم صاحب، بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد و کونیشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو موږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتي ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي، و هغه آسیب پذیر
ډیر ځایونه چې دی هغه تشخیص وشي، وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي، تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګی چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم آسانه؟ آیا لپ خو سره کوم تغییر غلط دی؟ مثلا دسه جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې پزینو سیمه کې او تاسو مثلا ستنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانه اقدامات هم کړی؟
سمو کړی دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیر کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجې محدودیتونه لري چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي. دا کارم به وکړو. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دی و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دی تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شوی دی، یعنی د طبیعی پیخ و پرولان دی. خود اگه تلاش کوی چه دغه پروژه توسعه پیدا کرد.
حتی پا کابل که هم مثال ورکو ده، کابل سیند حتی هم پا دغه وروستی سیلاونو که خلق تا زیان نواده ول پوزین مورده که حتی خلق دیتا مجبور است ول حکومت هم اعلامیه ورکده چه سیند تا نگده سیم پریگ دی. دا سی معلومی که چه اقدامات لازم ندی سیوی؟
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی. خلدی لدی حادثه نوروسا جلالت ما رئیس جمهور یا هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چې یو جامع طرح تدوین وکي و هغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوی دي. خو یو خبر دا هم دی چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکي هغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی دولت او د خلکو، خصوصا غذایونه چه د سیند تنجدی دی د غذای تا د شهرکونه جولول، کورونه جولول، حتی د سیند پو بستر که دغه کورونه جولوی اغه یو بیدیاتی د خلکو لخوان هم شوی دی. خدای دیو که چه دی جامید طرح پچوکات دغه یو اساسی لار دی مشکل د پاره پیدا بشه.
او وروستی پختنه وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستی سیلاونو لامل په مجموع څومره زیانونه خلکو ته اوختی دی؟ مالی زیانونه
یو ابتدایی ارزیابی چشوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دغه مالی خسارتون رسیدگی.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لري، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسی کارونو دپاره ولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری، هغه پیسې انتقال بوشی هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیمو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره واورو.
السلام علیکم. روجان از مرز د هلمند ولایت نوې پولیسوالۍ کې دغه وسند ستا چې د کمربند ساحه پوسټيري دغه غیر قانوني دغه ملکیان خلکو د مشروانو څخه پیسې اخی او نه هیلو لرو چې دغه 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 خیایي څه کې یا دغه کار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نصرت کندهار څخه زحمت کوم.
ما په اول د ټول زړه کې نه دا کوچنی اکثر نه کمرغه د سی پر ټوله منیا تر مسلمانانو خصوصا تر افغانانو الله دې سوله راولې وجې وطن ته پس دا خواسته د ټولو د دې ډول څه چاله چې نه نه وربانو کې بس دې بالا ویني ته دا ایمان کې بالا د ټولو مې دغه دغه د بل په مسلمان جنګري والسلام.
السلام علیکم، زه جهاد الله خبر کوم د میدان وردګو نه د سید آباد ولسوالۍ مربوط ما دلته تعلیم تربیه تاسو تماس کې ما دلته مخه مخامخ پایې دي ډاکټر پښپم نه چکم دې روشن پایې اوس وزول طالبانو امنګ دې زیاتون سره مخ یو زر تر زر زمغه مو خړل شي. والسلام.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا تون زمدا دا چې دی جانې خېلو د چمکنۍ غزدلې لار بيخي خرابه ده، د تګ را تګ نه لیدلې ده، د دولت نه مغښتنه ده چې د سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام. بسکرام.
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشتره استولې و، موږ هم د دې په امانه تر تخبره کړ. د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره و، تر بل خبرونې پر خدای سپارو. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شعر څنګه شاعر څنګه شوې پختي مې څنګهرانا چې شعر څنګه شاعر څنګه شوې پختي مې څنګهرانا چې شعر څنګه شاعر څنګه شوې ډېر موت سر د تور چنو نما خامایما مایما